کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم تاسو ډیر ډوډ د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري ته روشن مختوړي السلام علیکم. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر ادعا کړې چې د افغانستان له زندانونو نږدې 90% خوشي شوي طالبان بیرته د جګړې ډګر ته تللي دي. دا هغه ادعا ده چې طالبان پخوارت کړې وه، خو د امنیت شورا ویاند وایي چې له بنده یو شمېر خوشي شوي طالبان یې بیرته په جګړو کې وژلي دي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکوو. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیواد له زندانونو د خوشي شویو طالبانو په سلو کې نوي د جګړې ډګر ته ستانه شوي دي. په غور کې د کووید 19 د ناروغانو په روغتون کې اور لګېدلی او ولسمشر جو بایدن د امریکا د نوې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ لیدلوری اعلان کړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د هیواد له زندانونو د خوشي شویو طالبانو 90% بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې ښاغلی اتمر د څرګندونې پرون د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره په کتنه کې کړي. د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې طالبانو د سولې د موافقې پر بنسټ خپلې څو ژمنې ماتې کړې. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د هغو 50 طالب بندیانو نوملړ یې چمتو کړی چې له بنده د خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وژل شوي دي. طالبانو دا ادارت کړې ده. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې خوشي شوي طالب بندیان په خپلو کورونو کې عادي ژوند کوي. په غور کې د کووید 19 د ناروغانو په روغتون کې اور لګېدلی. د دې روغتون رئیس غلام نبی یګانه وایي چې دا اور د ګاز د یو بالون د چاودنې له کبله لګېدلی. ښاغلی یګانه وایي روغتون لا هم د سوځېدو په حال کې دی، خو د نوموړي په وینا پېښه که څه هم انساني تلفات نه لري مګر خورا زیات مالي زیان یې اړولی دی. د غور چارواکو ویلي چې اطفایه سیمې ته رسېدلې او د اور د کابو کولو لپاره هڅې روانې دي. د ننګرهار ولایت چارواکي په شیرزاد ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په برید کې د 13 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې نن سهار خپور شوې چې په وژل شویو کې د طالبانو د سری قطې 14 وسلوال او همداراز د خالد په نوم یو سرګروپ له خپلو دریو ملګرو سره شامل دي. بیان زیاتوي چې په دې بمبرۍ کې د طالبانو د سری قطې 10 تنه وسلوال هم سخت ټپیان شوي دي. طالبانو د دولتي چارواکو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لیدلوری اعلان کړ. ښاغلی بایدن پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې د وینا پر مهال په چین، روسیا او نورو ځایونو کې د استبداد پر وړاندې د مبارزې ژمنه وکړه. ولسمشر بایدن د روسیې پر تهاجمي اقداماتو انتقاد وکړ او د امریکا په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنو، انټرنیټي حملو او د مسکو لخوا د خلکو د مسمومولو ته اشاره وکړه.
ما د روسیې ولسمشر پوتین ته واضح کړه چې زه له خپل ځای ناستې ډېر توپیر لرم، چې په متحده ایالتونو کې د روسیې د تیریو ورځې لکه په انتخاباتو کې مداخله، سایبر بریدونه، خپلو خلکو ته زهر ورکول پای ته رسېدلی دي.
جو بایدن د بهرنۍ پالیسۍ د بیرته اعادې اعلان وکړ او دا یې واضحه کړه چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له څلور کلنې واکمنۍ وروسته به د دې اداره په نړۍ کې د رهبرۍ په تړاو کوم اقدامات وکړي. بایدن وویل چې امریکا به په جرمني کې بیرته خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي. په یمن کې به د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف تر مشرتابه لاندې له پوځي عملیاتو د امریکا ملاتړ پای ته ورسوي. د درمل جوړولو امریکایي کمپنۍ جانسن اند جانسن د حکومت له مسؤلو چارواکو غوښتي دي چې په بیړنیو حالاتو کې د دې کمپنۍ لخوا د کورونا وایرس پر ضد د جوړ شوي واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي. که دا غوښتنه ومنل شي نو دا به په امریکا کې دریم واکسین وي چې خلکو ته ورکول کیږي او په دې توګه به په دې هیواد کې د کورونا پر ضد د واکسین کمپاین زور واخلي. د جانسن اند جانسن واکسین له لوجستیکی اړخه ځینې امتیازونه هم لري او هغه دا چې د فایزر او بیو ان ټیک د واکسینونو په څیر دوه ډوزه نه غواړي او دې ته هم اړتیا نه لري چې په کنګل وهلي حالت کې واستول شي. د امریکا د خوړو او درملو د ادارې لخوا یو ټاکل شوی مشورتي کمیټه به د روانې فبروري میاشتې په 26مه نیټه د جانسن اند جانسن د غوښتنې په اړه غور وکړي. اورسته خبر د قرغیزستان په خوانې صدر اعظم کوبانیچ بیگ جمالیوف چې له 2015 کال راهیسې د پارلمان غړی دی د اداري فساد په شک ونیول شو. د ملي امنیت لپاره دولتي کمیسیون پرون وویل چې جمالیف و د تحقیقاتو پر مهال له محاکمې مخکې د دوه میاشتو لپاره په توقیف کې وي. د دې څیړنو جزئیات معلوم نه دي خو ویل شوي چې د درغلۍ له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د جایدادونو په قولو کې د هغه د رول تورونه پکې دي. جمالیف په قرغیزستان کې پر ګڼو دولتي څوکیو کار کړی چې د ترانسپورت او ارتباطاتو وزارت او په 1998 کال کې د صدارت څوکۍ هم پکې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي سره په کتنه کې وویل چې له زندانه خوشي شوي اکثر طالبانو بیرته وسلې راخیستي او جګړې کوي. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ واوري چې بدخشان د شورابک بنچاري په بشپړېدو دي یو شمېر وسایل ورسېدلي او که نصب شي مرکز فیض آباد او شاوخوا به له برېښنا برخمن شي. د پاکستان د حکومت اپوزیسیون د عمران خان د حکومت پر ضد د پراخو مظاهرو نیت کړی.
26 مارچ کو پورے ملک سے لانگ مارچ کے قافلے اسلام آباد
دو مارچ نہ بعد لانگ مارچ قافلے لٹول ملک سے خدا اسلام آباد پر لور روانی گی.
پریخ پرون کی تروی بجے اس میں نور مطالب ہم لاسا جرڈ ہو اور تلش د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمروی د افغانستان له زندانونو څخه د خوشی شوي طالب بندیانو 90 سلنه بیرته د جګړې ډګر ته ستنه شوې دي. شاغلی اتمر دا څرګندونه د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره په کتنه کې وکړه. د بهرنیو چارو وزیر وای طالبانو د سولې اړوند په درې برخو کې خپلې ژمنې ماتې کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د 500 هغو طالب بندیانو نوم لړی چمتو کړی دی چې له بند له خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وشل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان حکومت یو ځل بیا جګړې ته له بند څخه د خوشي شویو طالب بندیانو د تلو خبره کړې خو دا ځل شمیر د بل هر وخت په پرتله زیات یاد کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي 90 سلنه هغه طالب بندیان چې د افغانستان حکومت له بند آزاد کړل بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي دي. ښاغلی اتمر د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره لیدنه کې طالبان تورن کړي چې د سولې اړوندې په درې برخو کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. جګړې ته د 90 سلنه آزاد شویو بندیانو سترول د تاوتریخوالي زیاتول او له القاعده ډلې سره د اړیکو دوام هغه درې برخې دي چې د بهرنیو چارو وزیر له قوله طالبانو یې په کولو سره په خپلو ژمنو وفا نه ده کړې. لدی وړاندې د افغان حکومت ډیر شمیر نور لوړ پوړو چارواکو هم جګړې ته لبنده د خوشی شویو طالب بندیانو د تلو خبره کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د 500 هغو طالب بندیانو نوم لړ یې چمتو کړی چې لبنده د خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وژل شوي دي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان رحمت الله اندړ
طالبانو دا ژمنه کړې وه که بندیانې خوشي شي خشونت به کموي او طالب بندیانو دا ژمنه او قسم کړی و چې دوی به د جګړې لیکو ته بیرته نه ګرځي. بندیان خوشی شول نه طالبانو خشونت کم کړ او نه بندیان د جګړې لیکو را وګرځیدل. تقریبا موږ د 500 تنو بندیانو لیست لرو چې له خلاصون وروسته په جګړه کې وژل شوی دي.
خو طالبان بیا دا خبره نه مني. طالب ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې وویل خوشی شوی طالب بندیان په خپل کورونو کې دي او عادي ژوند مخته وړي.
دغه ادعا زه پکله کړه دوم ما ول خو هغه زندانیان چې خلاصي ټول په خپل شخصي ژوند او کورونو کې بوختي او عام خلک دي اوس وایي خپل ژوند پاتې عمر په مخ وړي. بل دا خبره چې دوی وایي چې ځینې شهیدان کړي شهیدان داسې کړي چې هغه په خپل کورونو کې واته ځینو ته د ستړي مشي لپاره میلمانه راتلل.
د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د هوکړې پر بنسټ لخبلو زندانونو 15,000 طالب بندیان آزاد کړل. د دې ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې خبرو لپاره د ښه نیت ښودو په نوم 155 نور طالب بندیان هم خوشې کړل، خو د بندیانو له ازادۍ او د تاوتریخوالي له زیاتېدو وروسته د افغانستان حکومت په واضح ټکو په دې کار پښیماني وښوده. تر دې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرسیال امرالله صالح دا کار د حکومت تېروتنه وبلله، خو له دې ټولو سره سره په قطر کې د طالبانو ورکچی پلاوي په زلونو غوښتنه کړې چې پاتې نږدې 1000 زندانیان هم باید د افغانستان له زندانونو خوشې شي، هغه څه چې افغان حکومت ورسره مخالفت ښودلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
چارواکي د بدخشان په مرکز فیض آباد کې خلکو ته دا زیری ورکوي چې ډیر ژر به له سمې برېښنا برخمن شي. د کوکچی سیند د فرعي څانګې رئیس سید احمد ناصری وای چې د شورابک د بند د جنراتورونو د تړلو چارې روانې دي.
یک قسمتی اعظمی از جنراتورها و وسایل تجهیزات خردریزی که مربوط به جنراتورها می بود ای به بند برق شورابک رسید.
د اوبو او برېښنا د بند ته د وسایلو د رسیدو خبر ورکوي چې یو شمېر نور وسایل هم په لاره دي. ښاغلی ناصری د شورابک د بند د نور وسایلو د رسیدو په ارتباط ویل چې تر کابله پورې را رسیدلی دي. ټاکل شوی ده چې دا پروژه د وري په میاشت کې پرانستل شي. د شورابک د بند د چارو له بشپړېدو سره به د بدخشان په مرکز فیض آباد او شاوخوا سیمو کې تر 900 ډیرو کورنیو ته برېښنا ورسیږي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک د شورابک بند په ګډون په افغانستان کې تر کار لاندې بندونو ته اشاره وکړه او ویې ویل
اوس مهال د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا په 16 لویو بندونو باندې چار روان دی چې د دغه بندونو جملې څخه ځینې د اوبو بندونه دي، ځینې د برېښنا بندونه دي او ځینې د اوبو او برېښنا دي. په بندونه په درې ډوله دي، لکه موږ په درې برخو تقسیم کړي دي چې ځینې بندونه د برېښنا دي، لکه د شورابک بند دی، حیوان د برېښنا بند دی، همدارنګه کجکي بند، سودار برېښنا او د اوبو کمال خان بند، بیا د برېښنا د اوبو بند دی، او ځینې بندونه دي لکه سلطان بند شو، یا پلتونی بند دی، یا تورۍ بند دی، یا داسې نور بندونه دي هغه بیا یوازې د اوبو لګولو لپاره دي. اوس مهال په 12 لوی بندونو باندې کار روان دی. د دغه جملې څخه د درې بندونو چارې بشپړې شوې دي چې کمال خان بند دی، شورابک بند دی، او په کابل کې د شاه و عروس بند دی. د دوی چارې تر 95% حتی تر 100% پورې بشپړې شوې دي. د کمال خان بند ادګیری روانه ده، همدارنګه د شورابک بند چې په بدخشان ولایت کې موقعیت لري هغه چارې بشپړې دي، همدارنګه په کابل کې د شاه و عروس بند 98% چارې بشپړې شوې دي. دغه درې لوی بندونه په روان کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي او د نورو لوی بندونو چارې به روانې وي چې هغه به په خپل نیټو باندې ګټې اخیستنې ته وسپارل کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وړاندې به واورئ چې په ایران کې یو شمېر مدني فعالانو اندېښنه ښکاره کړې ده چې د کوردانو فعالان د حکومت له لورې نیول شوي دي. مخکې تر دې چې د راپور ته مخه کړو، د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل نوې ګڼه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د افغانستان د څېړنې د ګروپ په نوم د کانګرس لخوا د موظفې ډلې د راپور سپارښتنو ته کتنه کړې. د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون د کانګرس لخوا د موظفې شوې ډلې د ولسمشر جو بایډن ادارې ته سپارښتنه کړې چې له افغانستانه د وتلو بهیر پڅ کړي. د سرتیرو د ایستلو په مسله کې له طالبانو سره د سولې د موافقې په اساس د مې د لومړۍ نیټې له مهلت څخه په شاشي او د دې پر ځای د امنیت د ښه کېدو تر وخته د امریکایي پوځیانو شمیر نور هم راکم کړي. کانګرس د ډلې ته دنده سپارلې چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې د موافقې بیا کتنه وکړي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې په دې موافقه کې د یو قائد مهالویش په اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه شوې، خو دې ته یې لږه پاملرنه کړې چې طالبان څومره د تاوتریخوالي د کمولو او د امنیت د ښه کولو لپاره پر خپلو ژمنو درېږي. طالبانو د افغانستان د څېړنې ډلې راپور نیمګړی بللی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکا له نوې ادارې غوښتنه وکړه چې د دوحې پر موافقې عمل وکړي، خو نیویارک ټایمز د راپور په حواله لیکي چې دا موافقه د افغانستان ثبات له خطر سره مخامخ کوي او د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې د کورنۍ جګړې احتمال زیاتوي. ورسپانه په دې اړه د کانګرس د موظفې ډلې د غړي او د وسلوالو ځواکونو د پخواني لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد څرګندونو ته اشاره کوي چې وایي د امریکایي ځواکونو په بیړه وتل د هیچا په ګټه نه دي. ډنفورد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه هم دنده ترسره کړې. ورسپانه زیاتوي د ټرمپ ادارې ژمنه کړې وه چې په بهر کې د امریکا جګړې به پای ته رسوي، نو ځکه یې په افغانستان او نورو هیوادونو کې د پوځي ځواکونو د کمولو لپاره ټینګار کاوه. نیویارک ټایمز لیکي چې ناټو ښایي د کانګرس لخوا د دې ډلې د راپور هرکلی وکړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون پنجشنبه په یو خبري غونډه کې پر طالبانو غږ وکړ چې د دوحې د موافقې په اساس خپلې ژمنې عملي کړي. د هیل ورسپانې هم په خپله نوې ګډه کې په دې اړه په یو راپور کې لیکلي چې طالبانو د دوحې د موافقې له مخې پر خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره هواروي. ورسپانې د افغانستان د څېړنې د ګروپ هغه سپارښتنه نقل کړې ده چې وایي دا به ډېره ګرانه او حتی ناممکنه وي چې د روان کال تر مې میاشتې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې هغه شرایط عملي شي چې پر بنسټ یې باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. هل لیکي دا موافقه چې له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو د پریکولو په بدل کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو سپارښتنه کوي، ولسمشر جو بایدن ته د ټرمپ له ادارې په میراث پاتې ده. ورسپانه زیاتوي چې د ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال پوځي چارواکو په وار وار ویل چې طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې. دوی همداراز پر افغان ځواکونو حمله هم غندلې، خو ټرمپ له دې سره سره د سرتیرو د کمولو لړۍ ته دوام ورکړ او د ولسمشرۍ د دورې پای ته چې 15 ورځې پاتې شوې د امریکایي سرتیرو شمیر یې 2.5 زرو ته راکم کړ. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جک سولیوان او د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په ګډون د بایدن د ادارې چارواکو له هغه مهاله چې کار یې پیل کړی ویلي دي چې د دوحې تړون ته به بیا کتنه کوي او ګوري چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو عمل کوي که نه. خو د هیل ورسپانه په پای کې د پنټاګون د ویان جان کربی د هغې وینا یادونه کوي چې وایي طالبانو تر اوسه د موافقې له مخې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي.
په ایران کې د مدني او بشري حقوقو لسکونو ټولنو د دغه هیواد د چارواکو له لوري د ګڼ شمیر کوردو فعالانو پرنیولو اندېښنه ښکاره کړه. کوردان چې اکثره سنی مذهب دي په ایران کې له راز راز فشارونو سره مخامخ دي. دغو ټولنو له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د نیول شویو کسانو په اړه چې د ډیرو برخلیک نامعلوم دی او ایراني چارواکي خپلوانو ته د توقیف د ځای ځایګي په اړه معلومات نه ورکوي غبرګون وشي. عصمت څاروان راپور لري.
د بشری حقوقو و دیش مؤسسو او مدني ټولنو په یو لیک د یوې نیمې میاشتې په لړ کې په ایران کې د ګڼ شمیر کوردانو نیونو ته د نړیوال ټولنې د فوري پاملرنې غوښتنه وکړه. په دغه لیک چې د بشری حقوقو د سار ډلې د ایران د بشری حقوقو کمپاین د نړیوال بشنې یا امنیسټي انټرنیشنل او د کوردستان د بشری حقوقو شبکې په شان مؤسسو لاستی کړی دی، د ته په اشاره چې ایرانی چارواکو تر اوسه پورې د دوهونی ونو د دلیل په اړه هیڅ راز معلومات نه دی ورکړي. په دې اندېښنه څرګنده کړې چې ایرانی چارواکي به وروسته په محکمو کې د امنیتي جرمونو په نوم په زور له هغوی څخه اعترافونه واخلي. د راپورونو له مخې د جدي له ولسمې د رواني دلبې تر 14 پورې لږ تر لږه شپږ نوي تنه کورد مدني سیاسي فعالان او محصلان د ایران په غربي آذربایجان، البرز، تهران، کردستان او کرمانشاه ولایتونو کې نیول شوي دي. د هغوی په منځ کې 8 ښځې هم شامل دي. د خبرو سرچینو پر اساس اکثره کسان د محکمې له حکمه پرته نیول شوي دي. د ودرش بشري حقوقو او مدني مؤسسو په لیک ویل شوي د هغو کسانو په منځ کې چې نیول شوي لږ تر لږه د 40 تنو هیڅ درک نه لګیږي او چارواکي د هغو د برخلیک او د توقیف د ځای په اړه د هغوی کورنیو ته هیڅ ډول معلومات نه ورکوي. په دې لیک هم داراز په ایران کې د بشري حقوقو پر پراخو او منظمو سرغړونو د نیوکې تر څنګ ویل شوي د دې لپاره چې د خپل سرو جبري ورکولو شکنجو او نورو بدو سلوکونو عاملان تعقیب او محاکمه کیږي نه او له دولتي چوکیو نه لري کیږي سخته اندېښنه لري. په دې لیک کې دې ته هم اشاره شوې چې نیول شوي کسان د مدافع وکیل له لرلو بې برخې دي او له همدې کبله له سختې شکنجې او بد سلوک سره مخامخ دي. د کردانو د بشري حقونو د راپورونو له مخې په 2000 میلادي کال کې څه باندې 1500 کردان په امنیتي جرمونو تورن شوي چې د هغو له منځه لږ تر لږه 159 تنه په حبس محکوم شوي او 4 تنه اعدام شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د حکومت پر ضد د 12 سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ وایي د راتلونکي میاشتې په 16 نیټه به پراخ ستر اعتراضونه پیلوي. دغه غورځنګ چې پی ډی ایم ورته وایي د سنا د انتخاباتو په اړه هم خپل دریس روښانه کړی دی. دوی پرون په اسلام آباد کې غونډه لرله. د پی ډی ایم د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ دا غونډه چې پرون ترسره شوه پکې د مسلم لیگ نواز مرستیالی مشر مریم نواز په مشرۍ پلاوي، د پیپلز پارټي د شریک مشر بلاول بوټو سرداری په مشرۍ پلاوي، د عوامي نېشنل ګوند میاو افتخار حسین، د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اڅکسي، د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپاو او نور مشرانو ګډون پکې کړی و. تفصیل د اساجي رډو د مشال څنګ د خبريال اسرار عالم مومن پورا پور کې.
پرون په اسلام آباد کې د شاوخوا 15 ساعتونو تر غونډې وروسته د شپې نه وخته خبري کانفرنس ته په خپل وینا کې د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې د حکومت خلاف بلنګ مارچ کوي او د سنټ انتخابات به په ګډه سره کوي. البته نوموړي پر دې اړه لږ څه ویلو ډډه وکړه چې لانګ مارچ به 4 ورځې وي.
26 مارچ کو پورے ملک سے لانگ مارچ کے قافلے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے.
دوائی د شپگوشتم مارچ نباد لانگ مارچ قافلے لٹول ملک سے خواد اسلام آباد پر لور روانی گی. پپیڈیم کے شامل ٹھول گندون آباد سنٹ پر انتخاباتوں کے دیوبل مقابلہ نکوی او شریک کاندیدان بود روی. د حکومت پر ضد د عدم اعتماد تحریک په راوړلو او له اسمبلی او د استعفو په ورکولو به له سنټ انتخاباتو وروسته غور کوو. تر څو چې د سنټ انتخابات نوي مکمل شوي نو پر دې حتمی پریکړه نشو کولی. د پاکستان ډان ورځپاڼه وایي سنټ انتخابات په راتلونکي میاشت کې کیږي خو الیکشن کمیشن ورله لا هم مشخص نیټه نه ده ټاکلې. بلخوا د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مخکښ او بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د پی ډی ایم له لانګ مارچ نه نویریږي او جمهوری عمل به روان وي. نوموړي پرون قومي اسمبلی ته په وینا کې وویل د اپوزیشن ګوندونو له اسمبلی او د استعفاګانو ورکولو خبره هم دروغ شوه.
نن هر څه په ډاګه شول. نن ټولې څېرې بې نقابه شوې. د اپوزیشن ګوندونو غړي خو نن د استعفاګانو ورکولو لپاره راغلي وو خو پته نه لګي چې په یوه شپه کې د دوی دریځ څنګه بدل شو. خو دا یو راز دی او زه یې په ډاګه کول نه غواړم.
دا په داسې حال کې دا چې اپوزیشن ګوندونو د عمران خان حکومت ختمول لپاره د روان کال د جنوري 1.5 نیټه ورکړې وه او دوی ویلي وو چې د حکومت ختمول لپاره له اسمبلیو د استعفاګانو ورکولو په ګډون یو شمېر لارې لري. خو د پی ډی ایم ویاند میاں افتخار حسین پرون د زیارت په ورځو په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې استعفاګانې ورکول د دوی په حق کې نه دي بلکې د په خبره دوی د سنټ په انتخاباتو کې برخه هم ځکه اخلي چې د حکومت خلاف خپل پوزیشن مضبوط کړي.
استعفا به هله ورکو چې کله د حکومت ختم سي او د سنټ انتخابات نه کیږي. که په استعفاګانو ورکولو سره حکومت ته سهولت ملاویږي نو موږ دومره ساده نه یو چې استعفا ورکړو. موږ ته ماهرونو ویلي دي چې له دې سره د سنټ انتخاباتو مخه نسی نیول کېدای. نو موږ پریکړه کړې چې په سنټ انتخاباتو کې به برخه اخلو. که موږ برخه نه اخلو او استعفاګانې هم ورکړو نو په پارلمان کې به د دوی غړو شمېر نور هم زیات شي.
د کراچی جرنالیزم څانګې استاد توصیف احمد وایي د پی ډی ایم غړو په رویو کې لچک ځکه راغلی چې دوی پر دې پوه شوي چې پوځ د عمران خان ملاتړ نه پرېږدي. د ده په خبره پی ډی ایم د فبروري پورې د حکومت د ختمولو خبرې ځکه کولې چې کېدی شي د اسټبلیشمنټ یوې برخې ورته په دې لړ کې د مرستې ویلي وو خو هغسې ونه شول. توصیف پرون د زیارت په ورځو په مشال ډول ته وویل ښکاري داسې چې اوس به اپوزیشن ګوندونه له عمران خانه د سمدستي استعفا غوښتنه هم پرېږدي او د راتلونکو انتخاباتو پورې به یوازې خپل سیاست کوي.
مسلسل جدوجہد کے بجائے شارٹ کٹ راستہ اختیار کیا پی ڈی ایم والوں نے.
پی ڈی ایم دا پر لپسی مبارزے کولو پر جائے لنڈ لا رخت لکڑا خودی پر دے پوسول چ پوز اوس ہم دے عمران ملاتڑ کوی زکہ دا نواز شریف لہجا غلیسوا او دا مولانا فضل الرحمن رویہ ہم بدل اسوا او سوائی چ دا ہغه مسئلہ پوز ندی بلکہ عمران خان دی نو دوی چ اسٹیبلشمنٹ کوم امیدونه و ہغه پر نسول مشکاری داسی چ اوس بہ دا 2023 کال انتخابات پوری دا پی ڈی ایم مبارزہ روانہ وی او پ حکومت بخپل فشار ساتی خود پی ڈی ایم چ کوم دا سم دستے بدلون نارہ و نو دا ہغه عملی شکل بہ مخترا نسی
د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن پرون دا هم ویل چې د حکومت لخوا د ګیس بجلی پیټرولیم او خوراک څخاک شیانو د لوړو بیو خلاف به دوی له اولس سره ولاړ وي. د ده په خبره په 10 فبروري په اسلام آباد کې د حکومت خلاف د سرکاري ملازمینو کېدونکي احتجاج او د ژوند د هرې شعبې د خلکو له احتجاج سره به پی ڈی ایم اوږه په اوږه ودرېږي. فضل الرحمن زیاته کړه چې د حکومت لخوا د عظمت شیخ په مشرۍ د براډشیټ مسلې د تحقیقاتو لپاره جوړ کمیشن هم دوی ردوي. پاکستان جمهوري تحریک د تحریک انصاف حکومت په درغلې او راغلې بول یو د استعفا غوښتنه کوي خو د ټاکنو کمیشن د 2013 کال انتخابات شفاف اعلان کړي او حکومت د پاکستان جمهوري تحریک غوښتنې او تورونه ردوي. د پاکستان جمهوري تحریک پر پوز هم نیوکه کوي چې په سیاست کې ګوتې وهي او د وزیر اعظم عمران خان تر شا ولاړ دي خو پوزدار د وی او بیا بیا ای ویلی چې په حکومتي چارو کې کار نه لري.
ستاسو لا پیغامونو
نورستان ولایت وامر سوالینا محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دغه د نورستان او کونړ ترمنځ چې کوم دغه مسیر دغه غزیدلې د مرکز پارون ته یعنی د کونړ د چپې لارې نه چې کوم سړک نورستان مرکز پارون ته غزیدلې ده تقریبا دغه 15 کاله کېږي چې دغه سړک کنډو کپر ده او خامه ده. مسافر او مریضان چې په دغه مسیر باندې تګ کوي یا سفر کوي نو هغوی د سړک د خرابوالي په وجه باندې ډېر ستونزو او مشکلاتونو سره لاره روان کېږي. اوس بدبختانه دغه 15 کاله کېږي چې په دغه سړک د قیر کولو ژمنه کونړ نورستان ورسنه سره کېږي. والي متاسفانه مرکزي حکومت په خپل ژمنو کې وفا نه لري. د افغانستان ولسمشر نه همدارنګه د کونړ محلي چارواکو نه دا هیله ده چې د کونړ او نورستان ترمنځ چې کوم دغه لاره غلیدلې ده قیر کولو لپاره دې هڅه وشي. السلام علیکم.
مہربانی سلام پہ احترام
خلیل احمد جنہ دا میوان ونسوالی سا ازادی رجی تدا پیغام پریزم چی پرد دی ناشتی کی چیز مشک و میوان ونسوالی چی افغان دیسی شبکہ کار نکی وز حمد دلتا دا ہلمنی لائیت نیزنگ دلتا ولی دی دا پیغام پریزم چی دا مشک پیغام نشر کی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردی جلال آباد اسلام آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. زموږ د دې سات د خبرونې په دوهمه نیمه کې یعنی له 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدل شي چې د انسان د هاضمې جهاز موضوع ته ځانګړی شوی دی. د کرکټ له ډګره دا خبر لرو چې درې ټیسټ لوبې نن روان دي. د بنگلاديش او وست انډیز ترمنځ دا لوبه مخکې پیل شوې وه. نن ل دریم تاریخ باندې پیل شوې وه. بنګلادیش 420 منډې کړې دي. ټول لوبغاړي سوځېدلي دي په اول مرحله کې په اول پاڼې کې. او په جواب کې ویسټ انډیز 249 منډې کړې دي. 15 لوبغاړي سوځېدلي دي او 180 منډې شاته دي. د پاکستان او جنوبي افریقا ترمن لوبه روانه ده. پاکستان 290 منډې کړې دي. و لوبغاړي سوځېدلي دي او جنوبي افریقا لا لوبه نه ده پیل کړې. او د هند او انګلستان ترمنځ لوبه روانه ده. انګلستان لوبه پیل کړې ده. دا لوبه نن پیل شوه. 103 منډې کړې دي. 2 لوبغاړي سوځېدلي دي او لوبه ادامه لري. 12 بجې او 1:30 دقیقې شپې د لنډو خبرونو وخت را ورسېد. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورئ.